السلام علیکم ستړي مخې د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې په دې خبرونه کې ز منور شاستا سو کوربایم چې په اول نیمای کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو په دویم نیمای کې به د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو د کتنې نه علاوه دروخانه مستقبل خبرونه هم واوري خو راځي چې په سر کې د عبدالحی کاکر نه د سات تازه خبرونه واورو
ترکی د مومندو ایجنسی په دویزی کې چاودنې د یو ځای مشر ملک کریمګل په ګډون دوه تنه وژلي دي. افغان چارواکي وایي په کابل کې سوی برید حقاني شبکې او لشکر طیبه د پولې له هغې خوا تنظیم کړی و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په ریاض کې د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو مشرانو سره خبرې. د مومند ایجنسی په دویزی کې چاودنې د یو ځای مشر ملک کریم ګل په ګډون دوه تنه وشلې دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي دا پیښه هغه مهال سوي چې د چهارشنبې په ورځ په دویزی کې عسکري غړي او د سیمې مشران د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په موټر کې روان وو نو چاودنه پر وسوه. چارواکي وایي د پیښې په نتیجه کې ملک رحیم ګل او یو عسکري غړی ووژل سو. د ترکی طالبان پاکستان جماعت احرار ویاند احسان الله احسان د پیښې ذمواري منلې ده. په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د ښوونکو یو استادانو احتجاج نن هم دوام لري. د ښوونکو تر ورځې د لپاره د اسلام آباد د پرېس کلب مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې چې حکومت یې دوی ته ترقي ورکړي. د ټولو قبایلي سیمو د ښوونکو د سازمان د غړي ادعا کوي چې په تیرو 15 کالو کې د قبایلي سیمو 8300 ښوونکي ترقي نه ده سوي. د یا سازمان مشر خان مالک مسعود د چهارشنبې په ورځ مشال ډو ته وویل حکومت له دوی سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د حکومت او د ښوونکو ترمنځ منځګړیتوب کوونکی سینیټر اورنګزیب خان وایي بیا به هم حکومت ته ورځي چې د ښوونکو ته خپل حق ورکړي. د شمالي وزیرستان شهرتله تستانه سوي خلک وایي دوی هلته له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. د دوی په وینا تر ټولو زیات د سیاحت او تګ راتګ په برخه کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د دې سیمې یو اوسیدونکی فرید خان نن مشال لیډو ته وویل
نږدې میرالي سره تقریبا په 14 کیلومتر باندې پروت دی شیرات له بوبل علاقه باندې. میرالي سسانتر دی میرالي اسپتال هغه سره سهولیات نشته چې موږ خپل بیمار هغې ته ویري. دلته موږ سره د ټرېنر د تکلیف سره موږ له کنن انټریو کې او سبوت موږ باندې ته ووځي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وایي دوی پوره کوشش کوي چې ځای خلکو ته د شکایت موقع ورنه کړي. افغان چارواکي وایي په کابل کې سوي برید حقاني شبکې او لشکر طیبه د پولې له هغې خوا تنظیم کړی و. دا خبر د کابل د امنیت مشر محمد عمر ذکرې دا نوموړي ویلي چې د ډلو شاید د برید پر پلان په میاشتو کار کړی وي.
د وی لومړنۍ څېړنې همدا ښیي چې د دې حمله شاته د حقانی بدنامه شبکه چې په افغانستان کې په ټولو حملو کې لاس لري په دې حمله کې هم دوی لاس درلود. لشکر طیبه هم لاس لري او د دوی اړیکې له سرحد اخوا دي چې موږ ټولو ته معلومه ده. تر اوسه دغه موضوع تثبیت شوی او وروسته چې کله څېړنې بشپړېږي معلومات به شریک شي.
بلخ افغان حکومت پریکړه کړې چې سبا په افغانستان او دغه هیواد په ټولو بارونی نمائندګۍ کې د دې حملې د ماتم په هدف ملي بیرغ نیم ځوړندې وي. د اعلان نن د ولسمشر د وایان مرسیال د واخان مینپال وکړ. په د کابل په برید کې تر شپږ زیات کسان وژل شوي او شاوخوا درې نیم سوه ټپیان شوي وو. افغان چارواکي وایي چې نور سره ژمنه کړې چې د شنګهای سازمان بشپړ غړیتوب به ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ بېشګه مشال لري ټول چین دا باور د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ته ورکړي چې په دوه ورځني سفر چین ته ورغلی وو.
چین ژمنه کړې چې دوی به د افغانستان د غړیتوب لپاره د شنګهای د همکاري سازمان کې خپل هڅې زیاتوي او تلاش وکوي چې د شنګهای آزاد دي قانی کې چې د افغانستان دایمي غړیتوب هومني.
د شنګهای د همکاري د سازمان بنسټ په 2001 کال کې شدل شوی. چین، قزاقستان، قرغیزستان، روس، تاجکستان، ازبکستان د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په ریاض کې د خلیج همکاري شورا د غړو هیوادونو له مشرانو سره لیده کاته کوي. په دې کې د بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو مشران شامل دي. په دې غونډه کې به د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د ولسمشر اوباما ملګري وي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما هیله من دی چې په دې خبرو اترو کې به د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد جګړې او په شام او یمن کې د شخړو پای ته رسولو موضوع ته پام وسي. خو د خلیج د اوسني واکمن لرونکي هیوادونه په روان کال کې له شیعه هیواد ایران د نړیوالو بندیزونو پورته کېدو اندېښمن کړي دي. کرملن وایي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اسرائیل له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره چې نن په یوه لنډ کاري سفر ماسکو ته رسېږي وګوري. پوتین او نتنیاهو به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکیچ او د هواري پر لارو چارو او هم د شام د ستونزې په اړه خبرې وکړي. د رواني اونۍ په پیل کې پوتین د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې کړې وې. د عراق نفوذ لرونکي شیعه امام مقتده الصدر د اصلاحاتو لپاره د نوي احتجاج او نړیوالې مداخلې غوښتنه کړې ده. نوموړي دا غوښتنه له هغه وروسته کړې چې قوت لرونکو ډلو یو ځل بیا په پارلمان کې د حکومت د اصلاحاتي هڅې مخه ونیوله. وزیر اعظم حیدر آبادی په دې لټه کې دی چې حکومت ته له سره کتنه وکړي او له درغلیو یې پاک کړي. مقتده الصدر د اپریل پر 6 نیټه غږ وکړ چې پر امن احتجاج ته دوام ورکړي چې د ده په وینا پر سیاستوالانو او د درغلیو پر مینهوالو فشار واچول شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي داسې ویرسته چې د میډیټراني په سمندرګي کې 13 اونۍ د یوې بړۍ د ډوبېدو له امله 1500 پورې کډوال وژل شوي وي. دا خبره د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یو ان ایچ سی آر د هغو لسګونو کسانو له خولې کړې چې یو تجارتي کښتۍ ژغورلې دي. دا بېړۍ د روانې میاشتې پر 16 د اټلۍ او لیبیا ترمنځ ډوبه شوې وه. خبرونه پای ته ورسېدل. رابعه اکرم خان د موسم او کرنسۍ حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.68 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو ریال په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.90 روپۍ یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پېښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 18 او زیات نه زیات 22، بنو کې 43 او 33 او په کوټه کې 12 او یو کم 30 وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د کرنسي بای او موسم حال واورید. په روانه غړې کې به د غریپورټونه واورید. په بوبندو ایجنسی کې د وسلوالو لخوا د سړک د غاړې چاودنې 2 تنه وجدي. هلته د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د پنجاب پولیسو په نسبت یې تنخواګانې ډېرې کمې دي.
زما تقریبا تکم 25,000 تیل دی. نو دې کې کور دی، دې کې بچی دی، دې کې خپل ځان دی. دا خبره چې تنخوا والو 3-4 تاریخ کېږي نو الله پاک دربار ان پاک.
چارواکي وایي په قبایلي سیمو کې د عملیاتو پر مهال د ړنګ شوي کورونو سروې کوي خو د کډوالو مشران د دې عمل نه مطمئن نه ښکاري.
کومې سروې کړي دي یا څه کړي دي تر اوسه پر څه عمل نه دي شروع کړی. هغه لوی تکلیف کې دي. اې دې پر دې بې بندي باس خاص نشتا، بجلی بندو باس نشتا.
یو شمیر نور رپورټونه لرو او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به روښانه مستقبل خبرونه کې واوري چې امریکا ته د کلچر پروګرام لاندې تللې د قبایلي سیمو یو زده کوونکې هلته څه ولیدل. د د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې هر ورځ د سهار نه بجو شروع کیږي او تر مازیګر شپږ بجو پورې جاری وي. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. په داسې حال کې چې د پاکستان امنیتي چارواکي په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو د بریالیتوب اداوي کوي، د مومندو په دویزو کې د سړک د غاړې بمی چاودنې د یو قبایلي مشر په ګډون دوه تنه وژلي دي. شانواز ترکزی مو په نور حال خبروي.
پرون په دویزه محمد ایجنسی کې د سړک د غاړې چاودنه کې د سیمې یو ملک په شمول دوه تنان وژل شوي. دا چاودنه هغه مهال شوي چې یاد ملک د عسکري قوتونو سره یو ځای روان وو چې په حاجی بابا کور کې ور باندې د سړک د غاړې پټ ښخ شوی بم وچاود. ملک شاه جهان د یاد سیمې اوسیدونکو دی او هغه سره مې خبرې وکړې. نو وی ویل
دا رحیم الله لومې دی د علاقې مشر خوشتین رو به وکنه، او نو بس دا په کې پاتې لري او بل ملیشیا والا په کوم مرده دا چې کول یو په دغه ورځ کاټوا.
لدی ورستو مې د پولیټیکل انتظامی چارواکو سره خبرې وکړې. نو هغه ویل چې پرون د پولیو ضد کمپاین هم روانو او په دغه سیمه کې د عسکري قوتونو ترڅنګ د سیمه مشران هم موجود وو چې ورستو چاودنه وشوه او دوه تنان پکې ووژل شو. د ویزې سیمه د غلنې هډ کوارټر نه څومره فاصله لري؟ ملک شاه جهان وای
تقریبا چې د غپیس مل په خبرنی او د غریز علاقه یو خپل خو یو خپل نو غی سره ساجر بونډری کې د بل خو کمنځو سره بونډری غره من کې بل خو امبا سره یو بل خو شو پس سره وی.
یاد دی چې څو هفته وړاندې په کوزه محمدو کې په لټر چیک پوسټ او دروازګۍ کې هم د وسلوالو لخوا په برید کې د شپې مهال نه خاصدار غړي وژل شوی. د پرونی پیخ ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ویان احسان الله احسان قبول کړی دا. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا د پولیس محکمه کارکونکو وایي چې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د بدامنۍ له وجې هم تر ټولو زیات د خیبر پختونخوا پولیس ځپل شوې دي، خو په پنجاب کې چې پولیس ته څومره مراد تنخواګانې او نورې مالی مرستې ورکول کیږي، د خیبر پختونخوا پولیس دغه ډول یا د اغې سره برابر هیڅ قسم مرستې نه لري. په دې حقله د اسلام آباد نظم خبریال سراج ظهیر دا رپورټ را لېږلی.
د پنجاب پولیسو مشر مشتاق احمد سکیرا په وینا چې په رجنپور کې د چوټو گینګ پر ضد د اپریشن دوران چې کوم پولیس اهلکاران وژلې شوی دي، د هغوی کورنیو ته به د دوی پوره تنخواګانې او نور مراد ورکول کیږي. د دې په ترڅ کې د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې دوی ته ترهګرۍ خلاف جنگ کوي، خو د دې باوجود د دوی تنخواګانې هم کمې دي او شهدا پیکیج ورته هم کم ورکول کیږي. د مردان پولیس یو اهلکار مشال ریډیو ته وایي چې دوی ته دومره تنخواه حکومت ورکوي چې د میاش گزاری په مشکل کیږي او نو ورته نوري اسانی ورکول کیږي.
زما تقریبا تکم 25000 سیل دی دا. نو دې کې کور دې دې کې بچی دې دې کې خپل ځان دی کور والدی سکول فیسونو شو تا خبره چې تنخواه والو 3-4 تاریخ کیږي. نو علام پاک دربار هم پاک
کلی چې مشال ریډیو په دې اړه د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی خصوصي سلاکار مشتاق غنی نو پختل. نو هغه وی
پنجاب تو بہت ہی امیر صوبہ ہے.
دی وی پنجاب پنجاب خو ډیر مالدار صوبه ده او د وفاقي حکومت هم ټول وسایل پنجاب اړخت دي او زموږ خو حکومت هم وفاقي حکومت نه راکوي. هغه نفسي ایوارډ کې ده او که د بجلی خالصه منافعه ده، خو د دې باوجود هم د خیبر پختونخوا حکومت د پولیسو شهیدانو لپاره جوړ کوي چې یو سپایي د ترهګری په یو پیخه کې ژوند له لاسه ورکړي. نو د هغه کورنۍ ته 3.5 لک روپۍ 15 مرلې پلاټ او که زوی وي نو هغه ته نوکری هم ورکوي او د ریټایرډ کېدو د عمر پورې ورته تنخواګانې هم ورکول کیږي. همدرشن کې یو پولیس افسر وی نو هغه ته هم د 1 کروڑ روپو پورې پیکیج او پلاټ او نور مراد ورکول کیږي. نو که موږ ته وفاقي حکومت خپل حقونه راکړل، نو موږ هم غواړو چې د پولیسو تنخواګانې او دا پیکیج ډبل کړو او په کار هم د چي دا وشي. د خیبر پختونخوا د پولیسو د مرکزی دفتر په وینا چې کال 2014 کې 109، کال 2014 کې 101 او په کال 2015 کې 110 پولیس اهلکارانو د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ژوند له لاسه ورکړی دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2013 پنځل لزرا 3 سوه شپېته پنځل لزرا 5 سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وای په کابل کې د نهه د ورځې په بمی برید کې لښپېته او زیات کسان وجل شوی او خواوشا درې نیم سوا جوبل شوی دي. د یاد وزارت وایي تر ډیره په برید کې عام خلکو ته مرګ جوبله وخت ده. په ورته وخت کې د کابل امنیتي چارواکي وایي برید له پولې بهر د حقانی وسلوالې ډلې لخوا پلان شوی و. د محمد حدیث پردیس رپورټ کې تفصیل اورو.
د کابل د امنیت رئیس محمد عمر عزیزی وایي برید حقانی شبکې او لشکر طیبه له پولې اخوا تنظیم کړی وو او ښایي د دغه حمله پر پلان په میاشتو کار کړی وي. د وی لومړنۍ څېړنې همدا ښیي چې د دې حمله شاته د حقانی بدنامه شبکه چې په افغانستان کې په ټولو حملو کې لاس لري په دې حمله کې هم دوی لاس درلود. لشکر طیبه هم لاس لري او د دوی اړیکې له سرحد اخوا دي چې موږ ټولو ته معلومه ده. تر اوسه دغه موضوع تثبیت شوی او وروسته چې کله څېړنې بشپړېږي معلومات به شریک شي. د غبرید په افغانستان کې د ننه او بهر ګڼ غبرګونونه هم راوپارول. په ورته وخت کې نظامی کارپوهان بیا ویل کومه چې د غبرید په پاکستان کې تنظیم شوی وو افغان حکومت باید ژر تر ژره له پاکستان سره خپل مشکلات حل کړي. د پوځي چارو کارپو باری عارض وایي افغانستان اوس په دې موقعیت کې نه دی چې له پوځي لارې له پاکستان سره خپلې ستونزې حل کړي.
ضرورت په دې اشد دی چې اول باید د پاکستان سره مسالې حل شي او ورپسې د طالبانو سره چې هغه کورنۍ خلک دي د هغو سره امکان شته توافقات رامنځته کړي. د پاکستان دا مهم.
د سیاسي چارو یو بل کارپو اسحاق اتمر بیا د افغان امنیتي ځواکونو پر رهبر انتقاد کوي. ښاغلی اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر هغې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په مشرۍ کې بنیادي تغییرات رامنځته نشي په افغانستان کې د ثبات ټینګېدل به ستونزمن وي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او چې پورا په شپږو بجو د مشال ریډیو د خبرونه سرته ورسیږي نو هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. پرون د پېښور های کورټ په آرمی پبلک سکول د برید په لړ کې د یو درخواست د اوریدنې په وخت مرکزی حکومت ته ویلي چې دغه پېښې مکمل رپورټ د عدالت ته وړاندې کړي. چیف جسټس د صوبایي حکومت لخوا په جواب نه ورکولو د غوسې څرګندونه هم کړې ده. نور تفصیل د غلام غوس رپورټ کې اورو.
پېښور های کورټ په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید په لړ کې د پیټیشن د اورونې وروسته مرکزی او صوبایي حکومتونو ته په لسو ورځو کې د سم ځواب ورکولو امر کړی دی. د صوبایي حکومت لخوا د ځواب په نه داخلولو د صوبې د پولیسو د مشر او د هوم سیکرتر د تنخواګانو د بندولو امر یې هم ورکړی دی. پېښور های کورټ کې په آرمی پبلک سکول د برید په لړ کې دا پیټیشن د پېښور های کورټ یو وکیل اجون خان داخل کړی دی. د کوم زوی اسپن خان چې په آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې وژل شوی و. اجون خان د پېښور های کورټ د امر په اخلا مشال ریډیو ته وویل
فیڈرل کور مانواډا چې کمنټس ورکړو چیرې مونږه تر لیټر آل لډی دې ته شو کړو او دې سکیورټی میجر نو کړی راځي چې وته ویل چې دا اډو کمنټس نه دي. تاسو خپل سره پریکاشنز اغوستي وې تاسو خپل سره اقدامات کړو نو هغه وته چې تاسو به فریش کمنټس جمع کوی پوره ډیټیل سره پروینشل ګورنمنت د پاره چې کنه چې هغه کمنټ داخل کړی نو هغه د پاره اډر وکړو هوم سیکرټری او آی جی پی دې چې کوم د ترخاګانې بنشي کله سره
د کنه نه چې کوم تاسو کمنټس داخل کړئ. اجون خان په دغه پیټیشن کې وښتنه کړې ده چې په آرمی پبلک سکول د برید په لړ کې هغه امنیتي چارواکو ته دي سزا ورکړي شي کوم چې په دغه ورځ د امنیت یقیني کولو لپاره سم ګامونه نه پورته کړي.
بنیادی وښتنه زموږ صرف دغه ده چې د چا ذمہواري وو د سکیورټي هغه خلک ته سزاګانې ملو شوې او کملو نه شوې چې زموږ بچي خو واپس نه راځي خو کم از کم چې دا کم نور بچي لویږي زموږ د کام دا به ان شاء الله د دې د وجه سیف شي. دهشتګرد چې کوم وو نو دا د دې د وجه د دهشتګردي شوې ده د دې د نیګلیجنس د وجه.
د پېښور های کورټ په چیف جسټس مظهر عالم میاخیل او جسټس داوود خان باندې مشتمل دوتنی بینچ د شروع په ورځ په آرمی پبلک سکول د برید د پیټیشن اورونه وکړه او مرکزی او صوبایي حکومتونو ته د سم ځواب داخلولو لپاره د لسو ورځو مهلت ورکړو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
هلته په پیښور کې د بینظیر بټو پوهنتون او عبدالولی خان پوهنتون په مرسته د ورځنۍ غونډه شوې ده. په غونډه کې پوهانو د پښتنو په تاریخ، شناخت او دوی ته په ورپېښو ننګونو بحثونه کړي دي. د دې غونډې تفصیل د خالد خان رپورټ کې اورو.
دا پیښور بینظیر بټو ومن پونتون کې جوړ شوې دغه دوه ورځنۍ غونډه کې په پاکستان او افغانستان کې د پښتنو په تاریخ، کلتور او شناخت خبرې وشوې او دغه یو تجویز مخې ته راغلو چې د سیمې دانشور، لیکوال او پوهان دې د پښتنو ستونزې هوارولو لپاره خپل تګلارې او حل راوباسي. دا بینظیر ومن پونتون وایس چانسلر ډاکټر رضیه سلطانه چې دا پیښور په تاریخ او بیا دوراني دورې د پی ایچ ڈی څېړنې کړې دي، مشال ریډیو ته اول چې دا بد مرغه پښتون پټول نړۍ کې یو ترخګر او جنگیالي قوم خودل شوې دي، خو دا تاریخ کتابونه ښایي چې پښتانه او افغانان همیشه نورو کامونو د خپل مقصد لپاره جنگولې او استعمال کړی دي.
او د پښتانه د خلکو په حیثیت ډېر داسې هاسپټیبل او ډېر داسې وایبرنت خلک دي، ویلینټ خلک دي. نو د دې چې کومه یو انډیجنس پرسپیکټیو د خپل خلکو مونږ راولو او سکالرلی کوم ریسرچ دای په بیس باندې وی او هغه یو ون سایډډ کوم نریټیو روان دی، داغه د پاره زمونږ یو لوکل نریټیو چې هم د دې سینو چې
دا عبدالولی خان پونتون مردان وایس چانسلر ډاکټر احسان علی په ګندارا او بیا د پښتونخوا په تاریخ علمی او څېړنیز باز وکړو او د دې خبرې ثابتولو کوشش یې وکړو چې ګندارا په خپل وخت کې د علم او ادب، ثقافت او تجارت لوی مرکز پاتې شوی دی او د دې خورې خلک د مدوراسي په دې سیمه آباد دي.
په دې خطه کې د ټولو نه زیات چې کوم اثر دی هغه د قبلې نه راغلی دی، لکه د ایران او سنټرل ایشیا نه او د یونانیانو پورې او یا سلک روټ باندې راغلی دی د چین د طرفه، او چې کوم کې کوشانز او ساسانی او دا قسم خلک او منګولین، نو دا چې کوم وخت په وخت راغلی دی هغه خلک دلته سټل شوي دي.
دا لندن کنگ کالج پروفیسر اناتول لیون چې پاکستان او افغانستان باندې یو کتاب هم لیکل دی، په دې محل اول چې دا پاکستان او افغانستان د پښتنو ترمنځ دا ډیورنت کرښې د دوی په منځ کې فاصلې او تربګنې زیاتې کړې دي او په کار ده چې د دواړو هیوادونو حکومتونه دا ډیورنت کرښه د ترخګرو دپاره سخته کړي، خو د پولې نه یو خوا او بل خوا پروت پښتنو دپاره د تجارت لارې اسانې کړي.
The border between Afghanistan and Pakistan has to be strengthened against the movement of militants and, of course, of heroin in both directions in order that it can subsequently be relaxed so as to allow the free movement of people, of goods, of course, of culture between the two countries.
په دې محل د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر اول چې د کابل او پیښور په منځ کې د حکمرانانو سره سره د خلکو په منځ کې فاصلې کمول پکار دي او د دې خورې او خلکو ستونزو هوارولو لپاره ځایي لیکوال، پوهان او دانشوران پل یو حل وړاندې کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شی
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د نړۍ د اقتصاد په اړه یو تازه ریپورت کې راغلی چې په پاکستان کې اقتصادي حالت غیر یقیني دی او په دې هیواد کې امنیتي حالاتو کاروباریانو لپاره ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. د پاکستان د نورو سیمو په نسبت قبایلي سیمې زیاتره ترهګرۍ ځپلي، خو په دغو ځایونو کې خلکو یو وار بیا خپل کاروبارونه شروع کړي. دوی وایي چې حکومتي ادارې ورسره نه خو مرسته کوي او هم کاروبار ته یې نه پرېږدي. د اقتصادي حالاتو ریپورت په تناظر کې زموږ همکار ګلیاز دا ریپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته راوړو.
د قبایلي سیمو د سوداګرۍ خونی یا چمبر اف کامرس مشر شاهد رحمان وایي چې په هغه سیمو کې ترهګرۍ له وجې اقتصاد ډېر متاثر شوی دی، خو د دې باوجود خلکو خپل کاروبارونه شروع کړي دي. د چمبر مشر شاهد رحمان ویل چې حکومتي ادارو وار په وار اعلانونه کړي ول چې په قبایلي سیمو کې به کاروبارونو لپاره مرات او مرستې ورکوي، خو دغه کاروباریانو لپاره دومره مسلې جوړ شوي چې شته کاروبارونه یې بند شوي دي.
په مومندو کې د تیسو شپږو میاشتو نه اتو میاشتو نه ماینونه بند دي. اوس په امبار علاقه کې په لپرای باندې او په کرومای باندې په دې سیزن باندې د قوم مثلا نشته د حکومت د لیز مسله نشته او دغه باوجود د خلکو کارونه بند. تاسو خپل پراجیکټ کې خو خپل ځای حکومت کم خلک خپل کارونه کوي هغه حکومت ولې منې ایک څه مسله ده چې هغه مسایل جوړوي لکه دې کارونه ته ولې نه پرېږدي چې خلک په کرونو روپۍ ابل ته تاسو وایي چې راشه خلکو ته بپاتا کې انویسټمنټ وکړي نو څنګه به انویسټمنټ کوي چې چا انویسټمنټ کړی دی او هغه آلریډي بندي هغه خوار په تکلیف کې دي نو بل سړی به څنګه راشي.
د قبایلي سیمو د سوداګرۍ خونی مشر دا هم ویل چې د آبادۍ په تناسب په هغه سیمو کې کاروبارونه لس کاله شاته پاتې دي او د وړوکو کاروباریانو تصور له منځه تللی دی. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې امریکا میشته اقتصادي څېړنیزې ادارې IMA په یو نوي رپورټ کې ویلي دي چې په پاکستان کې اقتصادي حالت د 2014 کال پرتله غیر یقیني دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي چې په موجوده حالاتو کې په هغه هیواد کې اقتصادي ترقۍ امکانات ډېر کم دي. د دې سب وجوهات دي. اکرام هوتی وویل
ناول ترهګري ده، بیا د بانکونو د شرط سود زیاتېدو وجه ده، دریم د فوج چې کم هر وخت دړکې په سیاستدانانو لګوي چې جمهوریت ختمه او د دغه په وجه باندې چې کم خطرناک صورتحال جوړ شي نو دغه په وجه چې کم انویسټمنټ نه کیږي نو لہذا پاکستان کې اقتصادي ترقی یا فائنینشل ایکسپینشن څه ته وایي
په رپورٹ کې دا هم ویل شوی چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې سرمایه‌کاری سره به اقتصادي حالت ښه کولو کې مرسته وشي. خو کارپو اکرام هوتی په دې اړه جلا نظر لري.
انفراستراکچر څه ته ویل یعنی سړک، ریل، بجلی د دې په وجه باندې ترقی کوم شي نو هغه ترقی د انډستریل ترقی وجه نشي جوړېدای. سو پورې چې انډستریل انویسټمنټ شروع نشي انډستریل انویسټمنټ به اخلي کم 20-25 سال. پاکستان لپاره د وړې انډستری او د میډیم انډستری ورکرزان سره تړي او د خلکو انویسټمنټ هم ځان سره تړي نو صرف په هغه شرط کې به پاکستان کې ترقی ممکن نه ده، بل شرط کې ممکن نه ده.
د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی زیاته کړه چې وړوکي کاروباریان له نور نه زیات متاثره شوي دي. په قبایلي سیمه باډي کې په دې رستو کې وړوکي کاروباریانو یو واري بیا خپل کاروبارونه شروع کړي دي. خو د باډي یو سوداګر ایاز وای چې په 2002 کال کې د وړوکو کاروبارونو شروع کولو لپاره درخواستونه جمع کړل شوي ول خو تر اوسه پورې پر هغې عمل نه دی شوی.
کاروباریان دې ته په سوچ کې دي چې آیا موږ هغې سره پیسې نشته دکان د دکېدو پیسې نه تر اوسه پورې تقریبا 119 دوکانونه کلاو شوي دي په 10,600 دوکانې کې. په هغې کې دا نه سامان پروت دی چې کم از کم د چا سره د سلو د 150 د 500,000 سامان چې چا به د کروڑونو روزګار کولو.
د اقتصادي چارو پوهان په دې اند دي چې په ټول ملک او بیا په ځانګړې توګه قبایلي سیمو کې اقتصادي حالات ښه کولو لپاره ضروري ده چې وړوکو کاروباریانو ته اسانتیاوې برابر کړل شي او دوی ته د اسانو شرایطو باندې قرضې ورکړل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د قبایلی سیمو د انتظام اداره وایي چې متاثره علاقو ته واپس شوي کډوالو د کورونو سروې روانه ده او تقریبا 100,000 کورونو سروې بکیږي چې پکې د 200,000 کورونو سروې سرته رسیدلې ده. په مکمل توګه ړنګ شوي کورونو لپاره 2,50,000 او په جزوي توګه متاثر شوي کورونو ته به څه د پاسه 500,000 روپۍ ورکول کیږي. په دې هکله زموږ د همکارې رابع اکرم خان د ریپورت کې نور حال اورو.
د قبایلی سیمو د انتظام ادارې په وینا چې په شمالي، جنوبي وزیرستان او خیبر جنسي کې د بیکوره شوي 12,000 کورونو سروې شوي او د نورو سروې روانه ده. د قبایلی سیمو د انتظام اداره وایي چې بهالې لپاره د شاخوا 100,000 کورونو اندازه لګول شوې ده. د قبایلی سیمو د بیا بهالې د یونټ یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشالې ډیو ته وویل چې د وفاقي حکومت لخوا جاري کړی شوی 15,000 روپۍ د کډوالو د کورونو بیا بهالې لپاره استعمالیږي چې پکې 10,000 روپۍ تقسیم شوي دي. دغه چارواکي په وینا چې تر اوسه پورې د 100,000 کورونو واپسی شوی او 150,000 کورونو واپسی لا پاتې ده. په مکمل توګه رنګ شوی کورون لپاره 2,00,000 روپۍ او په جزوي توګه متاثره کورون لپاره 1,50,000 روپۍ ورکړې کیږي. د کورونو جوړولو په لړ کې د شکایتونو په اړه د قبایلي سمو د بهاله یونټ متاثره علاقو کې مرکزونه هم جوړ کړي دي او کډوال کولای شي چې خپل شکایتونه متعلقه مرکز ته وکړي. بلخوا د کډوالو د قومي متاثرینو کمیټې مشر ملک غلام خان وایي چې کډوال سرتر سره د معمول ژوند شروع کول غواړي. دی وایي
اسلام آباد پشاور
د وسلوالو خلاف په قبایلي سیمو کې روان عملیاتو له وجې یو شمېر کورنۍ بې کوره شوي وي. د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسي به د روان کال اخرنۍ میاشت دسمبر کې مکملېږي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپک سویويش په لندو صفو 2013 14,500 13,300 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین 3:30 بجې شوې د عبدالحی کاکلنا د خبرونو لنډې سفرو.
د مومندو په دویزی کې چاودري د یو ځای مشر ملک رنګل په ګډون وطن وژلې دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو وایي چې دا پېښه هغه مهال سوي چې د چاشنبې په ورځ عسکري غړي او د سیمې مشران د امنیت ټینګ ساتلو لپاره موټر کې روان شو نو 14 وسوه. په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د ښوونکو او استادانو احتجاج نن هم دوام لري. د ښوونکو تر ورځې د لپاره د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته احتجاجي ناسته کړي چې حکومت یې دوی ته ترقی ورکړي. د شمالي وزیرستان شهراتبته ستانسیب خلک وایي هلته له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. د دوی کورونه ټول زیات د سیاحت او تګراتو په برخه کې له مشکلاتو سره مخ دي. افغان چارواکي وایي په کابل کې سوي برید حقاني شبکې او لشکرې طیبه د پولیسو مخافات تنظیم کړي. دا خبر د کابل د امنیت مشر محمد عمرزی پرون کړی ده. افغان حکومت پریکړه کړې چې سبا به په افغانستان او دغه هیواد په ټولو بهرنیو نمایندګانو کې د وروستي خونړۍ خندې د ماتم په اړه ملګرا جوړوي. افغان چارواکي وایي چې نور سره ژمنه کړې چې د شنګهای سازمان بشپړ غلي کول کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان توافقونه بیګا مخالفت ته داخله وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په ریاض کې د خلیج همکاري شورا د غړو هیوادونو مشرانو سره د ملاقات کوي. په دې کې د بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عرب او متحده عرب امارات مشران شامل دي. کرملن وایي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د اسرائیل حل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره چې نن په ایران خارج سفر مسکو ته رسېږي. د عراق نفوذ لرونکي شیعه امام مقتدی الصدر د اصلاحاتو لپاره د نوي احتجاج او نړیوالې مداخلې غوښتنه کړې. دا نوموړې دا غوښتنه د هغه وروسته کړې چې قوت لرونکو ډلو یو ځل بیا په پارلمان کې د حکومت اصلاحاتي هڅې مخ کړي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې عبدالحی کاکل درته پکې د سات خبرونو لنډیز وړاندې کوي. سپام وکړي چې د پاکستان کورونه ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمونږ خبريال سراج ظهیری درته مهم ټکي وړاندې کوي.
نن جنگ ورسپانو خپل ادارې په کابل او مردان کې په ځانمرګي بریدونو باندې لیکلې او وي په کابل کې هغه بل ورځ د خفیه ایجنسی په یو دفتر باندې برید شوی چې پکې په ګڼ شمېر مرګ جوبله شوی ده. او هم دغه رنګ د پاکستان په خار مردان کې هم په یو سرکاري دفتر کې د ډزو او د ځانمرګي برید پیښه رامنځته شوه. د ادارې په وینا چې په افغانستان کې طالبانو د نوو حملو په باقاعده توګه اعلان کړی او دغه ژان په پاکستان کې هم د ترهګرۍ خلاف جنگ باوجود خودکش حملے او بمی چودنی روانی دی. نو په داسې صورتحال کې ضروری ده چې پاکستان او افغانستان په ملک کې دامن راوستو او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره مشترک اقدامات وکړي، ځکه چې دواړه ملکونه له ترهګرۍ متاثر دي او د ترقۍ په لار کې یې د نامنې د وجه خندان پیدا کیږي. ادریا اخري کې وایي که په منطقه کې د امن لپاره د مذاکراتي عمل لار هوارول وي او که د طاقت استعمال کول وي، د دوانو عملونو د کامیابۍ لپاره به افغانستان او پاکستان له پګډ سره اقدامات کول وی. نو هله به ممکن شي چې لدی منطقې تر هغری ختم شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک روس پڼ خپل اداري کې وایي عجب خبره ده چې حکومت یو خوا د تعلیم د خورولو او ودې لپاره په قبایلی سیمو کې داخله مهم شروع کړي دي او بل پلو د قبایلی سیمو استادانو د خپل حقونو لپاره احتجاجونه پیل کړي او تر د اسلام آباد ورسېدل. اداري وړاندې لیکي چې حکومت لګیا دی د اشتہارونو په ذریعہ نارې وهي چې پڑھے گا فاٹا بڑھے گا فاٹا او وای چې فاٹا کې به زیات نه زیات ماشومان اسکول ته راولي. خو د دې پترس کې حکومت د اسکول استادانو تخپل حقونه نه ورکوي چې لکبلې هغوی سړکونو ته راووتل او دوی به هله په دې قدم پورته کولو مجبور شوي وي چې د دوی سره شوي لوزونه پوره شوي نه وي. ادریې زیاتوي که حکومت ګڼي چې د دې استادانو غوښتنې سمې نه دي، نو بیا هم پکار ده چې له دې استادانو سره کینی او د مذاکراتو په ذریعه دا مسله هواره کړي، ځکه چې له دې سره د قبیلی سیمو د ماشومان ژوند تړلې دي. اداریا اخیره کې هله خای چې د خیبر پختونخوا گورنر به په قبیلی سیمو کې د تعلیم نظام ښه کولو سره سره د استادانو په مسلو باندې هم خصوصي توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی اکونومیست مجلې د پاکستان په سیاسي حکومت کې د هیواد د پوز د عمل دخل په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا فارن پالیسی مجلې بیا په کابل کې د نهې د ورځې د ځانمرګي برید ته په کتو سره د افغانستان د امنیتي حالاتو ته کتنه کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی د هرن بچان اورو.
د اکونومیست مجلې لیکنه وایي د پاکستان پر پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف له ملک سره د غداري او د هغه هیواد د آئین ماتولو په تور په پاکستاني عدالتونو کې له تیرو درو کلونو راهیسې مقدمه وچلېده او نوموړي ونشو کړی چې په دغه موده کې له هیواده باندې ولاړ شي. خو حکومت اخر کار پر دې سلا شو چې مشرف ته د علاج لپاره بهر ته د تګ اجازه ورکړي. د پاکستان د ولسی حکومت مشر نواز شریف چې د 1999 کال منتخب حکومت یې هم پرویز مشرف دی و پوځي کودتا په ترڅ کې چپ کړی و نوموړی پرېښود چې بهر ته ولاړ شي. لیکنه کاږي د دغه پریکړې په نتیجه کې دا جوته شوه چې د پاکستان ولسی حکومت دې خبرې ته چمتو نه دی چې د هغه هیواد له طاقتور پوځ څخه اختیارات بیرته واخلي. له دې دا هم ثابتېږي چې نواز شریف او دغه کابینه ګنی غواړي د حکومتي چارو د پرمخ وړلو په کار کې پوځ باید ملګری ورسره واوسي. د لیکنې تر مخه پر دې سربېره چې وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف اکثره وخت په حکومتي او ولسی غونډو کې یو ځای لیدل کیږي، پر ځینو مهمو مسلو د دواړو مشرانو نظرونه ښایي یو رنګ ونه وسی. لیکنه زیاتوي 13 میاشت په لاهور ښار کې له یو ځانمرګي برید وروسته پوځ په پنجاب صوبه کې هم چې د نواز شریف او د کورنۍ د اقتدار سرچینه ده امنیتي چارې په خپلو لاسو کې اخیستي. بلخوا امریکای فورن پالیسی مجلې په کابل کې د نهې ورځې ځانمرګي برید موضوع ته په کتنې را روان دوبه د افغانستان د امنیتي وضعیت جاج اغسته. لیکنه وایي د غبرید چې له چاودیدونکو موادو د ډکړل شوي یوه ټرک په واسطه وشو، لسګونه کسان پکې ووژل شول او سلګونه نور زخمیان شول. د لیکنې تر مخه د کابل د نهې ورځې د غبرید له 2011 کال را په دې خوا په افغانستان کې له شویو بریدونو څخه تر ټولو خونړې هغه و. لیکنه وایي طالبانو په افغانستان کې د خپلو پسرلنیو حملو پیلولو د اعلان په ترڅ کې په راتلونکو شپو ورځو کې د ټول هیواد امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. د طالبانو د حملې د افغانستان پر سیاسي نظام هم اغیز کوي او ښایي پرې بنګ دي چې دغه هیواد په سیاسي توګه آرامه او پیاوړی شي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت وار له مخه د هغو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی چې مشرانو یې له افغان ولس سره کړي دي. لیکنه زیاتوي د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روانې میاشت پر 9 نیټه کابل ته پر دې مخه سفر وکړل چې د افغانستان د ملي وحدت له حکومت سره د خپل حکومت د ملاتړ څرګندونه وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوغوی د انساني حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واچ نن په خپل ریپورت کې د ماسکو د هغه ګام غندنه کړې چې په زوره ازبک کډوال د روسنو باسي. د روسنه ازبکستان ته په زوره استول کیدونکو کې پناغښتون کې ماجرین او کارکونکو کډوال شامل دي. دا کسان بیا په ازبکستان کې د امنیتي ادارو لخوا د تشدد سره مخ کیږي. په دې حق له تفصيل د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې ریپورت کې اورو چې اسرار علم مومن وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان په ماسکو تور پورې کړی چې په ازبکستان کې د تشدد ملاتړ کوي. روس له خپل هیواد په زور سلګونه ازبکان ازبکستان ته لیږي. د بشري حقوقو د څار ادارې په خپور شوي نننی رپورټ کې راغلي ازبکستان ته په زور استول کیدونکو کې په سلګونه پناه غوښتونکي مهاجرین او کارکونکي کډوال شامل دي. دا کسان تښتول کیږي او د ازبک چارواکو لخوا د تشدد سره مخ کیږي. رپورټ کې راغلي دغه کسانو ته په ازبکستان کې ښکاره خطر دی. خو د دې باوجود روس د ازبک چارواکو د خوشحالولو لپاره دغه کسان له خپل هیواده په زور وباسي. په رپورټ کې دا هم ویل شوی د ازبکستان امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړل شوې چې ازبکستان ته مطلوب کسان له روس څخه اغوا کړي او خپل هیواد ته یې راولي.
د بخښنې نړیوال سازمان د منځنۍ ایشیا څانګې مشر جان دال هوزن په ماسکو غږ کړی چې په زوره د کډوالو له هېواده د ایستو او تښتولو لړۍ ته د پای ټکې کیږدي. د ده په خبره دغه ګام له بشري حقونو سرغړونه ده. نوموړی وایي باید روس دا خبر یقیني کړي هغه څوک چې ازبکستان کې له تشدد سره مخ کېدی شي په زوره له روس څخه ونه باسي. د بخښنې نړیوال سازمان د منځنۍ ایشیا څانګې مشر وایي باید چې په ازبکستان هر قسمه فشار واچول شي چې دا رنګ دغه هیواد له تشدده لاس واخلي او د نړیوال معیار مطابق په شفافه توګه د مقدمو ترسره کول یقیني کړي. د بشري حقونو ډله وایي ازبک چارواکي په دې لټه کې دي چې په هیواد دننه د سیاسي مخالفینو او انتقاد کوونکو پر ضد د مقدمو چلولو لپاره جواز پیدا کړي. ازبک چارواکي د ترهګرۍ پر ضد د کمپین په بهانه د اسلامي ډلو په پیروکارو تورونه پوره کوي او دا رنګ بیا یې پر ضد مقدمو ته لار هواروي. ویل کېږي چې روس په 2013 کال کې د تاشکند هغه خواست رد کړی و چې فلم جوړونکی او کاروباري تن میر سوبر خامد کریوف له خپل هیواد وباسي. ازبک چارواکي په امیر سوبر خامد د یوې غیر قانوني اسلامي ډلې د جوړولو تور لګوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په فلم جوړونکي میر سوبر دغه تورونه روس ته له هغو ولګېدل چې نوموړي په یوه غیر رسمي غونډه کې د اسلامي حجاب په ملاتړ کې څرګندونې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي یاد فلم جوړونکي په 2014 کال کې په ماسکو کې تختول شوی و چې روسي امنیتي چارواکو ازبک چارواکو ته وسپارو چې هغو بیا په زوره ازبکستان ته راوستو. د بشري حقونو ډلې ویلي دي چې د ازبک چارواکو په تحویل کې په میر سوبر خامد ډیر زیات تشدد شوی. له نوموړي څخه د جرم د اقرار کولو پر وخت د هغه دوه پوښتې ماتې کړل شوي دي او امنیتي سرتیرو ترې اووه غاښونه هم ویستي دي. نوموړي ته د 8 کاله د بند سزا اورول شوي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا څباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکومرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
دی سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
او اوس هم درته یو هفتوار خبرونه لرو چې پکې تاسو د تعلیم، کار او روزګار په حواله باندې معلومات ترلاسه کولای شئ. روښانه مستقبل خبرونه د روښانه مستقبل خبرونې په دې نه خبرونه کې به واورئ چې په امریکا کې د کلچر پروګرام لاندې د پاکستان نه زده کوونکي او استادان څه ډول التکی ورزي او التکی بیا اغي څه احساسات لري، التکی اغي څه ولیدل څه وکتل، د دې نه په خانه مستقبل کې اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو په روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شان یې کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي د نوي دور سره کوي خواته د ژوند په هر میدان کې مقابله زیاته شوه، نو بلې خواته نوې کول داسې یو شمېر سهولتونه لري چې په خوایې چا تصور هم نشو کولای. په دغه کې تر هر څه لوی انقلاب د کمپیوټر او انټرنیټ سره راغلی دی. چې دنیا یې په حقیقت کې د یو نړیوال کلی په سیر ګرځولې ده. دا راز د دنیا پرمختللي هیوادونه هڅه کوي چې کوم قانون ترقی کول غواړي هغوی د هغې پر اساس خبر کړي. د مثال په توګه امریکا چې دا وخت ورته د نړۍ ستر قوت ویل کیږي. د دې ملک د ترقی راز څه دی؟ دې لړ کې امریکا د ژوند د بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکي خلک خپل هیواد ته د یوې لنډې مودې لپاره رابلي چې هغوی په خپله خپله برخه کې دغلته د شوې ترقی راز معلوم کړي. په دې کې امریکا تر ټولو ډیره توجه تعلیمي نظام او په خاص توګه طالب علمانو او استادانو ته ورکوي. تر دې دمه د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر زده کوونکي او استادان په دې پروګرام کې امریکا ته تللي دي. دا چې دوی په دغه پروګرام کې څنګه برخه واخیسته د قبایلي سیمې یو ماشومه مشال ریډیو ته وایي.
زمانم اکثر زه خبر ایجنسی فاتا سره تعلق لرم او زه گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول جمروت کې. دا زموږ اسکول ته لکه یو سایډ نه لیټر راغله د دې باره کې. نو بیا زموږ پرنسپل چې کوم هغه لکه سټوډنټس چوز کا او هغه میرټ په لحاظ او بیا هغه نه بعد کم دے ٹیسٹ انٹرویو وغیرہ شو دغه سی لکه پہلے ہوتے لکه پہلے ہم فری ڈپارچر ٹریننگ ونو غی خو زیاتو زما په خیال 15 او کسو نو اور بیا هغه نه بعد لکه امریکا دا پارا 8 چوز شو خبر جنسی نه 6 او پاتا نه 8
د قبایلی سیمې خلک د امریکا په حق لا بیلابیل نظر لري. اقصا افریدی نه مو پختلی دغه هیوات ته د تللو ورستا سه احساسوي. هغه وای
منګم چټلو پہلے منګ ویل چې پد نشټال ته وسی او څنګه چل وی خو چې منګال تراړو زمون سوچ کافی چینج شو. داغه خلکو بارے کې او داغه بارے کې لکه اسوک انت بدنی موږ الټا کسټوډنټس لکه ډېر زیات داغه بیهیویر خو یو بل سره مغیر خو موږ سره هغه مطلب ډېر کمپرمایز کړه او زمګ ډېر هیلپ کړه هغه کې لکه ټول ته چې موږ هغه انوایرمنټ ایڈجسٹ شو هغه انوایرمنټ کې او بل هغه خپل سټڈی له ها سره ډېر زیات خو مطلب ډېر بل ان فیوچر خپل تراړو ډېر زیات سوچ کې چینج راغلو هغه ډېر ښه خلکو زم ډېر زیات خو ډېر انجوای کا.
نوموړی وایي چې د امریکا د سفر وړومبۍ ورځې نه تر اخیری ورځې پورې د دوی هر ډول خیال ساتلی شوی دی او همدغه وجه ده چې په لږه موده کې دوی ډېر څه زده کړي.
موږ چل تراړو نو هلته پہلے خو ډېر زموږ ویلکم وکړو اور زموږ بس هغه ټایم کې خپل کلاس زموږ کمپیوټر بارک کې مونږ کول اور بیا موږ هلته سکول ته هم تلو. هغه سټوډنټس موږ سره ډېر اٹیچ وو. ډېر هلته موږ انفارمیشن لکه کلیکټ کړو هغه کې چې کوم دی موږ ته لکه کمپیوټر کې موږ تقریبا ټول کمپیوټر نت هر څه زده کړه. هغه نه علاوه زموږ مطلب آپس کې یو بل سره څنګه بیهیویئر پکار دی اور مطلب ټول ته یو بل کیئر پکار دی. ویزیٹس هم کول ډېر زینو کې ګرځېدو وایټ هاوس او اټو لایس موږ ته هغه ډېر زیات خو هغه کې لکه موږ ته کمپیوټر باندې کې ډېر نالج را کړی او نور مطلب موږ ډېر ویزیٹس هم کړی او ډېر انفارمیشن هغه موږ کلیکټ کړه.
اقصا افریدی وایي امریکا کې دوی ورځې تیر کړي خو په دې موده کې ورته یو وار هم چا د ملک او یا مذهب په وجه تکلیف یا احساس نه دی ورکړي بلکې هلته به ورته د خپلو روایاتو او مذهب په رڼا کې سهولتونه ورکولی شو. نوموړی زیاتوي
مطلب هغه چې کوم دی ریلیجن باندې کې دومره انټرفرنس نه کوي چې دا مسلمان دی نه تا ته بار بار دا وایي. څو خلک به پکې خو چې موږ څو خلکو سره ملاو شو نو هغه بالکل موږ ته دا احساس نه راکړي چې دا پاکستانیان دي یا دا مسلمانان دي. مطلب بالکل صحیح انسانیت لحاظ سره موږ ټریټ کړي.
اقصا افریدی وایي د امریکا د سفر پر مهال یې ولیدل چې دغه هیواد کې د ګڼ شمېر مذهبونو نسلونو او هیوادونو خلک ډېر په امن سره ګډ ژوند کوي او دغه وجه ده چې د هغې نظر او فکر هم ډېر پراخه شوی دی. ځکه نو وایي
زه خو په دې خبره ډېر یقین ساتم چې لکه انسانانو کې څو کم دا غټ پیاوړ کې نه لکه دا غریب دی دا مالدار ټول سیمیلر دي. زما هم دا خیال دی موږ ته رنگ او نسل تنری کته پکا چې دا تو د اسپین نه موږ دي څه خبرې کو دي سر نه کو دي ریلیجن بل دي. موږ ته انسانیت ته لحاظ ټول سراخ بتاو کول وکړ دي لکه ار مزه ریلیجن خلک چې موږ صحیح ټریټ کو نه غو موږ سره ظاهر خو بیهیویر دي نو دې سره مطلب زم جنرم صحیح دي دي.
اقصا افریدی وایي په مستقبل کې ډاکټر جوړېدل غواړي او د خپلې سیمې د خلکو د خدمت اراده لري. په دې موضوع نور حال هم اوریدل شي خو دلته اخلو یو لنډه دمه.
د
مشال ریډیو روخانه مستقبل د دې اونۍ په خبرونه کې به واورې. امریکا د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا زده کوونکي او استادان خپل هیواد ته ورغواړي چې هغوی دغلته د تعلیم د معیار او نظام نه خبر شي او د دوی سره د سیالۍ لپاره خپل تعلیمي معیار اوچت او ښه کړي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
دا چې د کوم رجینۍ په حیث د اقصی افریدی قبایلی مور پلار څه ډول د هغې د امریکا سفر ته راضی شو، په دې پوښتنه د هغې مور اویل په خپل هم تعلیم یافته ده او دا نظر لري چې د خپل مذهب او روایاتو په دایره کې د ننه علم ترلاسه کول په هر لحاظ جایز دي.
موږ یو ایجوکیټډ فیم دی، الحمدلله اوس خو پښتنو کې ډېر زیات فرق راغلی دی، خیالات ډېر زیات چینج شوي دي، ډېر ایجوکیشن طرف ته ډېر زیات مایل شوي دي. بس د دې لپاره چې د دې پکې بهتري ده، لږ چینجز به پکې راشي، هوښیار به شي، بس به پوه شي، ډېر څه به زده کړي. ماشومان دي دې لیول کې چې کوم د دې راځي دي، ماشاءالله ډېر تیز دي، انګلیش به ښه شي، کمپیوټر به زده کړي.
د امریکا د سفر وروسته په اقصی کې څه بدلون ویني؟ د اقصی مور وایي
الحمدلله ډېر ښه ماشوم قابل ده، ډېره زیاته اوس دغه چې هغې نه ډېر زیات شي، ځکه انګلیش ماشاءالله امپروو شو، تکړه شوه ډېره زیاته. زموږ په دونه یقین نو چې دا به خپل مور او پلار نه بغیر دونه ټایم تیر کړي، خو ماشاءالله ډېر ښه دغه تیر کړو، ډېره خوشحاله والته کې هلته ډېر زیات خیال ساتلی شوی دی، خپل هم هغې ډېر زیات خود دي، ډېر زیات خیال ساتلی دی، ډېر ویزیټ کړي، مختلف سکولونه وکتل او ډېر زیات خود اعتمادي پکې پیدا شوی ده.
د پښتنو میاندو لپاره د اقصی افریدی مور څه پیغام ورکوي؟
دا پیغام ورکوم چې خپل بچو لپاره انسان هر څه کوي، نن سبا ډېر ایجوکیټډ معاشره ده، ایجوکیشن ډېر زیات ضروري دی، چې خپل بچو باندې ټرسټ پکار دی ډېر زیات، هر لحاظ سره ماشاءالله دا ډېر ښه ماشومان دي چې د دې ښه دغه وشي، صحیح طریقې سره خیال وساتلی شي، د دې خپل مور پیرنټس سپورټ کړي، مور او پلار یې سپورټ کړي، نو ماشاءالله دا ډېر مخکې تلو والے ماشومان دي، قابلان دي، ډېر څه به وکړي انشاءالله.
د اقصی پلار قریش افریدی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلې، تعلیم هغه یوازنی بهترین سرمایه ده چې مور پلار یې بچو ته ورکړي، نو کله هم نشي ضایع کېدلی، نور هر ډول سرمایه ضایع کېدلی، ورکېدلی او ختمېدلی شي. نوموړی زیاتوي
ایجوکیشن یو خصیص دی، کله کله جو ایجوکیشن جو الکی کجنی ایجوکیشن مطلب دی چې کوکی نو خه خبره ده، د متعدد کتی ایجوکیشن چې مطلب دی جنی کله کله سبا شو کو لا کار سره وار چې ما بچی دی کا ار یو دغه چې دا ثاني مې څه شي دا غي متعدد مطلب دی چې موږ دغه سوچ چې لا کا په خپل بچو باندې لا کا یو سره دا فرق نه کی چې دا زیره دا دور دی یا دا دغه دی، یو خې ایجوکیشن ور کی نو زم چې راځي به خو مستقبل.
تاسو د اقصی افریدی او د هغې د مور او پلار خبرې اوریدې. نوموړی د امریکایي حکومت لخوا د طالب علمانو د یو پروګرام تر مخه د دغه هیواد مختصر سفر کړی دی. په تعلیمي نظام کې د استاد بنیادی کردار دی، دغه وجه ده چې پرمختللي هیوادونه او په خاص توګه امریکا د استاد کردار ته ډیر اهمیت ورکوي. په امریکا کې تعلیمي نظام او سکولونه څنګه دي او استادان خپلې ذمهواری څنګه ترسره کوي؟ په دې لړ کې د قبایلی سیمې اورګزی ایجنسۍ نه امریکا ته تللې استاذه امر ضیا د دغه هیواد د تعلیم په حق لوای
جی او هو زمونږ د تعلیمي نظام کې ډېر زیات ډیفرنس وو، ځکه چې دلته مونږ ماشومان لکه کوم طریقه اپناو د زمونږ تاسو پته ده چې ریسټرکشن ډېر دی، دنډا سیستم دی، خو هلته بالکل دا نو ماشومان بالکل فری، دلته چې دی نو ټیچر سینټر دی او هلته چې دی سټوډنټ سینټر دی، سبق چې کومه ده او هلته چې دی ماشومان چې فری اغوی چې سکول غواړي اغوی کوي کنه په کلاس کې، خدا دی چې ټیچرز لګیاي سبق وی دی یو بل سره خبرې کوي، دا څه دغه خو چې کله ټیچر ته کوېشن زوکي داریک بیا انسر ورکوي انټیلیجنټ دی.
دا چې پرمختللي هیوادونو کې د بدل رنگ نسل یا هیواد نه راغلي خلکو سره سره وی کول شي، په دې پښتنانو موړې وای چې د امریکا د خلکو رویه په دې لړ کې مثالی ده.
تاسو خو خپل پته زموږ پښتنو والے څنګه روي او هلته مونږ وایي چې مې دي چې یو موږ سره داسې لکه هغه جد شان محسوسولو مونږ ته دومره لکه پته نه وه، مونږ خپل دا تاثرات مونږ وایي چې مې دي چې هغې لکه څنګه زموږ پاکستان کې مونږ مې دي چې هغې اصل نفرت په کوي داسې کېدی شي، مونږ وایي چې داسې فیل شي مونږ ته کېدی شي داسې مونږ ته خبره وکړي چې پښتنو متعلق داسې لکه لږ شان جد کو هغې خلکو متعلق داسې او خو چې کله مونږ هلته لاړو نو بیا بالکل زمونږ بالکل هر څه زمونږ چینج شو، بالکل زمونږ مایند چینج شو چې دا غوی ریسپیکټ مونږ ولیدو، خپل ځان سره مونږ هغه څومره مونږ سره مینا کوله. او اسپیشلی زه به د کینمو سکول ډیز یاد کړم چې مونږ کوم سکول ته تللي وو ایز ا ویزیټر، هغه مونږ له دومره ښه ریسپانس راکو، زمونږ ډیز یاد ریسپیکټ وکړو، مونږ ته هلته د عید په ورځ مونږ ته پارټي ارینج کړه، او ډېر زیات زبردست وو، هغې مونږ له کم مینه او خلوص او کم مونږ له عزت راکړې دی، او زه چیرې هم هېر نه کړم.
امر ضیا د خپل سفر وروسته د خپل هیواد په تعلیمي نظام کې څه بدلون لیدل غواړي؟
زه خدا لیدل غواړم چې ماشومان چې کم دي هغې بالکل لکه زمونږ دلته کم نظام دی هغه بالکل نه دی پکار، لکه ماشومان خو یو حد پورې نه، ډېر داسې طرفونه شته چې هلته ماشومان وهل وي وخي بهر کلاس نه وباسي یو سو سو، دا کم از کم نه پکار. اکچولی زمونږ چې کم نظام دی پہله نه زمونږ ماشومان یو خو زمونږ لا گورنمنٹ سکولونه دی، بل زمونږ دا پبلک مونږ ته دا پرائیویټ سکولونه دی، دا سکولونه دی نو مونږ پرائیویټ سکولونه والا خو انګلیش دی، خو چې کله ماشومان کله د میټریک نه پس لاړ شي انګلیش کې وته ټول کورسونه شي، هغه ماشومان بیا کنفیوز شي. په دې وجه باندې مونږ ته خلکو ته پکا دي چې کم از کم د نرس کی نه لکه څنګه چې الته مونږ لیدل هغه به داسې چل کولو چې هر قسم والا لینگویج والا کسان به ماشومان به هغه ته پہلا سیکنډ لینگویج خو دو انګلیش، نو مونږ ته د وای چې نرسری نه کې جی نه سٹارټ کول پکار دي.
د امریکا په شمول یو شمیر پرمختللي هیوادونه هڅه کوي چې د پاکستان تعلیمي نظام کې مثبت بدلون راشي، او تمه کیږي چې د نړیوالې ورورولۍ په مرسته به دا هیواد په مستقبل کې د ترقۍ منزل ترسره کړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211201. او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دار.